درنو دوستانو السلام علیکم سر مو په خیر او نیک مرغه وسه زما جملن سلامونه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې ومني په دې هیله يم چې وخه او خوشاله ورځ مو فایل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په نننۍ خبرونه کې میر احمد سافر سره تخنیکی همکاري کوي. دا معمول سره سم سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم دا مهمه خبرونو سر ټکی نن په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي په بلخ کې د طالبانو یو سر ګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماین ځای پر ځای کولو پر مهال وژلی او تمه ده ایران به نن له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ پر خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. بشپړ خبرونه واورئ په اثر کې هم د افغانستان په اړه. نن په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب د بین الافغاني خبرو لومړنۍ غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ وځنډوله څو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال چې د دې غونډې یو ګډونوال د ازادي راډیو ته وویل دې خبرو ته ډېر هیله مند دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې یو همدارنګ به د بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
لدی مخکې ویل شي چې ټول ګډونوال به په خپلو شخصي ظرفیتونو په غونډه کې ګډون کوي او د هیڅ استازي توب نه کوي. خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غویان سویل شاین ویل چې له افغان سیاستوالو سره د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له خبرو وروسته د سه شنبه په ورځ د جولای په 9 نیټه به خپلې خبرې بیا پیل کړي. دوی دواړو د روانو خبرو په اړه زیاته خوشبیني څرګنده کړې ده. افغان چارواکي وایي چې په بلخ کې د طالبانو یو سر ګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو ماین د ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی. په شمال کې د 209 شاین کول اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته ویل دا پیخه د چاربولک ولسوالۍ په ارزنکار کلی کې شوې ده.
یک ماین حراس افغانای طالب بالای خودشان انفجار کردند که در نتیجه یک سرگروپ
دوایی پر تروریست و طالبان و خپل ماین چاودله چې په نتیجه کې د ملامت وکیل پنوم د طالبان یو سرگروپ له خپل شپږو کسانو سره د چاربولک په ولسوالۍ کې وشل شوه. خغلی رضایی وایي طالبانو غوښتل دا ماین د افغان ځواکونو د تګ راتګ په لاره خښ کړي. بلخ د شمال له نسبتا آرامو ولایتونو څخه دی خو په څیرمه ولایتونو جوزجان سرپول او فاریاب کې د پسرلي له پیل راهیسې سختې جګړې روانې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د پولیسو یو نوی کنډک د جلال آباد ښار د 5 دروازو د ساتنې لپاره په دنده ګمارل شوی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو د والي شاه محمود میاخیل له قوله ویلي چې د پولیسو دا کنډک د باریکاو کامې پله چپلیار بې سودو او درونټې په سیمو کې د جلال آباد د ښار په دروازو کې ځای پر ځای شوی او عملاً خپل فعالیت پیل کړی. بیان د ښاغلي میاخیل له قوله زیاتوي چې دا کنډک به ښار ته د مخدره موادو د قاچاق او د ترهګرو د ننوتو مخه ونیسي. د جلال آباد د امنیت لپاره د نوو تدابیرو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د داعش او په ځینو نورو کې بیا وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس خبر ورکړی چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکزی عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت سهار په 10 بجو او 1:30 دی کولی یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری اژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکړی چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د ایراني مو د غني کولو کچه به په 50 ته لوړه کړي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 50 کې تر 3.8 غلظت پورې غني کړي او تر 300 کیلوګرامه پورې زیرمه کړي. خو ایراني چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې د غني شوو یورانیمو د تولید کچه یې د اټومي موافقه کې له ټاکل شوې اندازې زیاته کړي. د ایران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد یې بیرته بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې. فدریکا موګیرینی پرون د جولای په شپږمه نیټه د ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته ورسېده او دا موافقه د بهرنیو چارو له وزیر رشید میرودیوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به اروپایي ټولنه د سپتمبر میاشتې له پیل سره سم په اشخاباد کې خپله رسمي څانګه پرانیسي. دې ټولنې تر اوسه هلته یوازې د اړیکو یو دفتر درلود. د بشري حقونو ډلو مخکې له میرمن موګیرینی غوښتي چې د بشري حقونو د ښه کولو په برخه کې د ترکمنستان پر چارواکو فشار زیات کړي. دا ترکمنستان حکومت د نړۍ د ډیرو ځپونکو حکومتونو له ډلې شمیرل کیږي. د امریکا د فلوریدا په جنوب کې د پیزی په یو رستوران کې یوې چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي. دا چاودنه د فورت لاودرډیل سیمې د جنوب په هغه واټ کې شوې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې وي او په نتیجه کې رستورانت ویجاړ شوی او څیرمه دوکانونه او موټر زیانمن شوي. که څه هم د اطفایي مامورینو ویلي چې د پیښې په ځای کې د ګازو چاودلي پایپونه موندلي خو چارواکي وایي د پیښې د عواملو په اړه پرېکړه تر اوسه له وخته مخکې ده. د سیمې د پولیسو یوې افسرې جیسیکا راین ویلي چې په چاودنه کې لږ تر لږه یو ویشت کسان برسیرن ټپیان شوي دي. دا خبرونه دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله اوري. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. وړاندې په دې نیم ساعته خبري مجله کې دا موضوعات لرو. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر چې نن پیلېږي د دوو ورځو لپاره وځنډېد. پر دې موضوع په رپورټ سربې راوړئ چې د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په کابل کې د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له ورغلي هیئت غواړي هڅه دې وکړي چې د جګړې دواړه لوري وربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا به هم واورئ چې ایراني چارواکي د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکوي او وایي غواړي د یورانیمو د غني کولو د غلظت کچه په سلو کې 50 ته لوړه کړي. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبرې مجلې په پای کې اوریدلی شي. دا امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د خبرو وم پړاو د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر د دوو ورځو لپاره وسنډید. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په دې خبرو کې د اساسي پرمختګونو خبر ورکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني خبرې نن یک شنبه په دوحه کې پایل شي. په دې اړه به نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د اووم پړاو خبرې تر ټولو ګټورې بللې دي. ښاغلي خلیلزاد د شنبه په ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی د خبرو په اجنډا کې د څلور واړو شاملو موضوعاتو په برخه کې بنسټیز پرمختګ شوی دی. دا ضمانت چې د افغانستان له خاورې به تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول کیږي، د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش، په بین الافغاني خبرو کې ګډون او دایمي او پراخ اوربند په او پړاوونو کې له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د بحثونو اصلي موضوعات وو. خلیلزاد په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې خبرو د پرمختګ په برخه کې خوشبيني څرګنده کړه.
موږ تر اوسه پورې د مذاکراتو له پرمختګ نه راضي یو او امید لرو چې پاتې کار هم ژر بشپړ شي. تر اوسه له کوم خاص خنډ سره نه یو مخامخ شوي په مذاکراتو کې.
خلیلزاد او شاهین دواړو ویلي چې خپلې غونډې د جرمني او قطر په کوربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل په خاطر اوس ځنډوي او د سه شنبې په ورځ د جولای په 9 به بیا پیل کړي. بین الافغاني خبرې په 13 اپریل میاشت کې په دوحه کې په پام کې وي، خو د ګډونوالو د شمیر پر سر د دواړو خواوو د لانجې له کبله کنسل شوې. حکومت قطر ته یو 250 کسیز لست وسپاره او طالبانو هغه د واده له محفل سره تشبیه کړ. اوس ټاکل شوی چې په دوها کې به تر شپېتو پورې کسان نن او سبا دوشنبه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دوی کې له حکومتي چارواکو نیولې تر جهادي مشرانو، سیاستوالو، د مدني ټولنې تر استازو او محدود شمیر ښځو پورې بیلابیل خلک شامل دي. له دې مخکې ویل شوي چې هر استازی به په خپل شخصي ظرفیت په غونډه کې ګډون کوي او د هیچا استازیتوب نه کوي. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم په دې استازو کې شامل دی. ښاغلی زاخیلوال د دوحې د غونډې له پیل مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې غونډې مدیریت باید په دقت سره وشي.
فضا مثبته موږ وینو، هم د هغو استازو چې د کابل څخه راغلي دي او هم د طالبانو په منځ کې، مګر کافي اندازه د بې اعتمادۍ فضا هم ده. نو د دې بې اعتمادۍ د فضا د راوتلو څخه باید چې بین الافغاني مدیریت دغه ناستې او د وروستیو ناستو په ډېر دقت سره وشي.
ښاغلی زاخیلوال زیاتوي چې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو د بهیر له بشپړولو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیل سره هم مرسته وکړي. په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو له ګړندي کېدو سره سره طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو پیل او همداراز د اوربند غوښتنو ته منفي ځواب ویلی. تېره اونۍ طالبانو په پلازمینه کابل کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې لږ تر لږه شپږ کسان یې ووژل او 115 نور یې ټپیان کړل. د دې حملې ډیری ټپیان د ښوونځیو ماشومان زده کوونکي وو.
بلخوا په کابل کې د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ د بین الافغاني ناستې په خاطر قطر ته له ورغلي هیئت غواړي هڅه دې وکړي چې د جګړې دواړه لوري غوربند او د جګړې ختمولو ته وهڅوي. دې ډلې د شنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره له هیئت دام غوښتي چې د دې ناستې له راستنېدو وروسته دې د بحث موضوعات له خلکو سره شریک کړي. په پام کې ده چې په قطر کې بین الافغاني غونډه چې یو شمېر سیاسي او حکومتي څېرې د مدني ټولنې غړي قضی او طالبان پکې ګډون کوي د یک شنبه په ورځ یعنی نن پیل شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابل دوحې ته له ورغلي پلاوی غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وای دغه شان هڅه دی وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابر کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرنی اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملی او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوها په ښار کې جوړ او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
د موږ ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کېږي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
که څه هم طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 له آزادي راډیو واوري.
غنو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه تبصری او مقالې لیکلي. نوریاس نوري ورته کتنه کوي.
د امریکا له لوري د سولې د خبرو له دوام سره د افغانستان په جنوبي ستراتیژیک ولایت کې شخړې په زیاتېدو دي. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورسپانې په دې مطلب کې د کندهار امنیتي وضعیت کتنه کړې او لیکي، کندهار چې د طالبانو د راپورته کېدو اصلي مرکز ګڼل کېږي، په تېرو 12 کلونو کې ډېرې خونړۍ پېښې پکې شوې، خو په دې وروستیو کلونو کې د کندهار ښار په ګډون د دې ولایت ډېرو سیمو کې ناامني په تېره بیا هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه شخړې بیا د دې ولایت د پخواني امنیې قمندان جنرال عبدالرازق چې ویل کېږي د طالبانو په وړاندې د سختې تګلارې په غوره کېدو سره تر ډېره د شخړو مخه نیولې وه، تر وژل کېدو وروسته زیاتې شوې دي. د نهو اولادونو پلار عبدالقیوم چې 19 کلن د پولیسو افسر زوی په دې وروستیو کې وژل شوی وایي، کندهار ښار ناامن شوی او موږ ډارېږو، ډېر خلک داسې انګیري چې وضعیت به لا خراب شي. سټارز اند سټرایپس د ناامنۍ د یوې بېلګې په توګه د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ پراخ برید ته اشاره کوي چې په نتیجه کې د 12 پولیسو په ګډون 19 کسان مړه او شاوخوا 40 تنه نور ژوبل شول. ورځپاڼې وړاندې د خاکریز د ولسوال آغا نور څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي د دې ولسوالۍ د مرکز په شاوخوا کې د طالبانو فعالیتونه دومره زیات شوي وو چې دولتي مامورین یې تېښتې ته اړ کړل او اوس دا ولسوالۍ بشپړ د طالبانو په محاصره کې ده. د کندهار د ولایتي شورا یو غړي محمد یوسف یونسی سټارز اند سټرایپس ته ویلي چې له طالبانو سره د امریکا خبرې لا روانې دي او پای ته نه دي رسېدلي چې د کندهار د ډېرو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او پر نورو برخو یې طالبان واکمن دي. د کندهار مرستیال والی عبدالحنان منیب بیا د ورځپاڼې ته ویلي چې له خلکو سره لوی اندېښنه له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو له اړخه ده. د هغه په خبره له هر یو سره دا اندېښنه شته چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپل ملاتړ پای ته ورسوي، ښایي په دې هېواد کې بیا کورنۍ جګړه ونښلي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې هم په قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته پام اړولی او لیکي دواړه خواوې هیله مني دي چې د دې خبرو په نتیجه کې به د سولې او تړون نهایي کړي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د تړون خاکه برابره شوې او یوازې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو دقیق مهال ویش او دا چې طالبانو ته څه خطاب وشي مسایل پاتې دي چې دواړه خواوې پرې بحث کوي. ورځپاڼې د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې بیا چې ویلي دي که ځواکونه له افغانستان وباسي هم د استخباراتو یو پیاوړی ځواک به په دې هېواد کې وساتي، د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې یو خنډ بللی دی. بل ستونزه دا ده چې طالبانو ته څه خطاب وشي. طالبان تل د افغانستان د اسلامي امارت نوم اخلي، هغه چې په 2001 کال د امریکا د پوځي حملې په نتیجه کې ړنګ شو. متحده ایالات له دغه نوم سره مخالف دی او نه غواړي چې طالبانو ته ډیر مشروعیت ورکړي، او په کابل کې بیا د لویدیز ملاتړی افغان حکومت خو بیخي له دې نوم سره جوړ نه دی.
دوستانو زموږ غږ لازاده یې راړیونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ د دې ادارې د درې غړو دندې زنډولې. دغه درې کسان د کرکټ بورډ اجرایه ریاست سرپرست اسدالله خان، د غوراوي د کمیټې پخوانی مسول دولت احمد زی او د کرکټ د ټیم مدیر نوید سایم دي. د افغانستان کرکټ بورډ یو کمیټه وګمارله چې په دوو اونیو کې د دغه درې کسانو کړنې او پر دوی لګېدلې تورونه وارزي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبه په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سایم دندې وځنډېدي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کېږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د بورډ پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو د ارزونې لپاره یوې کمیټې خپل کارونه پیل کړي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوی ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیب مشل او الهام صاحب. دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به بیرته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چیرته په دغه څېړنو کې کوم شی نه و، دوی به بیرته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي، او که چیرته کوم شی واقع شوی و، کوم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
خاغلی فضلی پر دغه دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنکړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. خاغلی فضلی دا هم وویل د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه ونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق عمرخیل وویل دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولی دي. د وویل د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
هر تصمیم مو عاقلانه تصمیم وي، نه سیاسي تصمیم وي، نه عقدوي تصمیم وي، او نه همدارنګ د یو چا حق کې خدای نه خواسته طرف وي، بے طرفانه بحث. نو دې لپاره د کرکټ بورډ ژمن ده د افغانستان ولس ته اطمینان ورکو. دوهم بحث، موږ ژمن او متحد یاسو چې د بهبود لپاره بشپه ورځ کار کوو.
د افغانستان د کرکټ ډله د کرکټ د نړیوال جام له سیالۍ وروسته د شنبې په ورځ کابل ته ستنه شوه. په دغه جام کې د افغانستان د کرکټ پر لپسې ماتې د ډیری افغانانو او په تیره د کرکټ د مینوالو ژورې اندېښنې پارولې دي. حتی ځینو په فیسبوک کې لیکلي چې نور به د کرکټ لوبې ونه ویني. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی چارواکو د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړی. وایي غواړي د یورانیمو د غنی کولو د غلظت کچه په 50 ته لوړه کړي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران د اټومي موافقې له مخې ایران په 50 یوازې 3.8 په غلظت د یورانیمو د غنی کولو اجازه لري. په دې اړه به نور تفصیل له احمد تکل نه واورو.
تمه ده چې ایران به نن یکشنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکچي عباس عراقچی به په سیمه ایز وخت د سهار په 10:30 له یو شمیر چارواکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې د خپلو ژمنو د کمولو خبر ورکړي. رویټرز خبری آژانس د یو ایرانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی ښودل شوی خبر ورکوي چې وایي ایران به اعلان وکړي چې د یورانیمو د غنی کولو کچه به په 50 ته لوړه کړي. د رویټرز د راپور له مخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړي سلاکار علي اکبر ولایتي ویلي دي چې چارواکي په 3.8 څخه چې د ایران په اټومي موافقه کې ټاکل شوې وه د یورانیمو د غنی کولو د کچې د لوړولو په مسله کې په یو نظر دي. ولایتي ویلي دي چې ایران د سوله ایزو اهدافو لپاره په 50 ته د یورانیمو د غنی کولو د کچې لوړولو ته اړتیا لري. دا څرګندونې د آیت الله علي خامنهي پر رسمي وبپاڼه خپرې شوې دي. د اټومي موافقې له مخې ایران کولی شي یورانیم په ټیټه کچه په 3.8 په غلظت تولید او تر 300 کیلوګرامو پورې زیرمه کړي. خو ایرانی چارواکو اوس ویلی دی چې د غنی شویو یورانیمو د تولید کچه په موافقه کې له ټاکل شوې اندازې څخه زیاته کړې ده. د ایران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ تیر کال وروسته له هغه زیات شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هیواد بندیزونه یې بیا ولګول. اوسمهال برتانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین د موافقې ته ژمن پاتې دي. د بندیزونو تر ډیره د ایران د تیلو صادرات او د بانکونو سیستم په نښه کړي. ایران د دې بندیزونو په ځواب کې سږکال د مې په 8 د اټومي موافقې نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي نو تهران به د دې موافقې له مخې د خپلو مکلفیتونو په ژمنو کې کموالی راولي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ایران د اټومي موافقې اروپایي لاسلیک کوونکو له دې موافقې د ملاتړ د اعلان تر د ایران لخوا هر راز مهلت رد کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې پر تهران غږ کړی دی چې له پارونکو اقداماتو ډډه وکړي. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د او ایرانی سیال حسن روحانی موافقه کړې چې د روانې جولای میاشتې تر 15 پورې به د ایران د اټومي کارکیج په اړه د خبرو د پیل لپاره د شرایطو د برابرولو هڅه کوي. جسم یوار بیا د مهم خبرونو سره ټکی. نن په دوه کې د قطر او جرمنی په کوربتوب د بین الافغانی خبرو لومړنی غونډه جوړیږي. طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت سره د خبرو لړۍ وځنډوله. سو د افغان سیاستوالو او چارواکو په ګډون په دې دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. افغان چارواکي وایي چې په بلخ ولایت کې د طالبانو یو سرګروپ له خپلو شپږو ملګرو سره د یو مایند ځای پر ځای کولو پر مهال وژل شوی دی. په ننګرهار کې بیا چارواکي وایي چې د پولیسو یو نوی کنډک یې د جلال آباد ښار د 5 دروازو د ساتنې لپاره په دنده ګمارلی دی. تمه ده چې ایران به نن یک شنبه له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ په خپلو ژمنو کې نور کمښت راولي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس ویلي چې د ایران د اټومي خبرو لوی مرکشي عباس عراقچی به په سیمه ییز وخت د سهار په 10 بجو او 1:30 دقیقو یو شمېر چارواکو سره په ګډه په یو خبري کانفرنس کې د خپلو ژمنو د کمولو جزئیات وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د ترکمنستان له چارواکو سره په کتنه کې یو دوه‌اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. فدریکا موګیرینی پرون په ترکمنستان پلازمېنې اشخاباد ته تللې وه او دا موافقه یې د بهرنیو چارو له وزیر رشید موریدوف سره د کتنې پر مهال لاسلیک کړه. او د امریکا د فلوریدا ایالت په جنوب کې د پیزا په یو رستورانت کې یوې 14 له 60 زیات کسان ټپیان کړي. دوستان استاسو له راغلو اسیموسینو څخه سید خان سیلاب له هلمند نه ویلي د طالبانو او د حکومت دواړو څخه غواړو چې هیئتونه یې په دوحه کې رغنده خبرې وکړي. نثار احمد له نورستان نه وایي تر هغې به کرکټ نه ګورم تر څو پورې چې پکې بدلون نه وي راغلی. بشیر حبیبزی وایي طالبان د سره باید افغاني خبرې وشي. دوستانو مخکې له دې نه چې زما بل همکار راشي ستار فروغ راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کی د دې نیم ساعته خبری مجله پای ته رسیدلې یو نو راځي چې د پای په دې شیبو کې د ژوند رنگونه واورو.
د ژوند رنگونه نوم دې څه دی؟ څه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می سحر صفه دی او زه په خوا په مکتب کې نتاقم او وز د تمثيلي پارچي او ترانه سره يم.
ښه، څوم صنف کې ته؟
زه سلورم کې.
هر ورځ د سټیج پر سر تمثيلي ټوټي وي ترانه وي کنه کله کله کوي؟
نه، کله چې کوم پروګرام وي کنه بیا موږ خبروي، بیا موږ خپل تمثيل برابرو.
تمثيل د چرته زده کړی؟
تمثيل اول زمونږ خپل استاد و د فر یو استاد اوس محل زموږ سره د سر مو ذکرې.
اول کې د څه ډول تمثيل کول او کیسه راته وکړه؟
کې زه خپل په مکتب کې چناتا کوم نو په هغه وخت کې دا اکا خو پیژنې کنه اگر هغه له مونږ ته یو قصه کړي و د هغه قصه نو ډېر خاصه و. هغه قصې نه مونږه تمثيل جوړ کو چې په کوم ورځ چې دا زمونږ پروګرام په مکتب کې په هغه ورځ کې مونږه دا بیا تمثيل وړاندې کو. ډېر خلکو خوښ شو، ډېر پکې جړلم.
خپل د څه ډول رول خوښیږي؟
زما نتاقیم هم خوښیږي پکې او داسې رول چې ډېر پکې خبرې وي او ډېر ښه رول وي.
کله چې راځي د خلکو مخ کې درېږي، غږېږي، تمثيل کوي، بې جراته کېږي خو
نه؟ نه نه، په خوا چې مونږ مکتب کې وو هلته به مونږ دا ډېر خلک به راتلل کنه. مونږ دومره بې جراته نه وو او دا زما ټول ملګري چې دوی ټول هم با جراته دي ډېر. نه خدا،
لکه ډېر غټ غټ خلک دي کنه، ماشومان او ځوانان خو پرې د غټ غټ خلک دي دا جرات نه شي کولای کنه. لکه کوم جرات چې تاسو لري دا کور کې مثال درته وایي، کور کې تشویقوي، استادان متشویقوي، څه کیسه ده چې داسې باجراته ماشومان
نیست؟ مور پلار چې دی مونږه تشویقوي دي تا او استاد تشویقوي، مدیر صاحب مونږه تشویقوي د دې لپاره چې زمونږه آینده ښه شي کنه. همدغه جرات دی چې مونږه نن سبا یو څه زمونږ څخه جوړي. کدا جرات نه وي مونږ نشو کولای چې یا ډاکټر شو یا بل.
د ستیج په سر د ویاندوی یا نتاقې د تمثيل او د ترانو څه ګټه تا ته رسیدلې؟
ما ته د دې ګټه سوي چې زه باجورته شم او زه د خلکو په مخ کې خپل احساسات بیان کړم. او ما چې کله نتاقی کوله ما خپل ار یو خبر نه بعد یو شعر درلودو او ټول مې په یاد دي.
یو شعر کو وسره ته وایه.
ولې نه، بسم الله الرحمن الرحیم. ظالم اورس کې د میزان نو ته بس وایه چې د نو کاندي پرسان نو ته بس وایه چې د مظلوم ویني د سکلې د شراب پر ځای چې د مظلوم ویني د سکلې د شراب پر ځای د هغوی غوښې د خوړل د کباب پر ځای. او یو بل منظره چغوټی پسې وهي پلاس بدر شي، چغوټی پسې وهي پلاس بدر شي، چاویل چې په دریاب کې گوهر دي.
ډیره مننه، خوشاله اوسه.
جنبه